پید توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته. لومړی صفی الله ستانکزی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښودلی چې طالبان په نوي رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون ویلي د حکومت مشران د قانون له حکم پرته د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران ټاکلی او لرې کولی نه شي، او د همورۍ چې سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو شمېر زیات شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان په نوي رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډیدلې، خو هیله مندي شته چې له دې ډلې سره دویم دور رسمي خبرې ژر پیل شي.
دوهم دور خبرو لپاره هم د افغانستان دولت مصمم ده او تیاری لري، هم د طالبانو اسلامي تحریک اظهار دي کړی چې هغوی مصمم دي په دې تبا راضي. البته دا نوی تحول چې د مشرتابه په اعتبار باندې راغلی ده، د هغه په اساس باندې موقتا ځنډیدلې دي.
ښاغلی مجاهد همداراز وویل چې طالبان باید داسې نوې رهبري رامنځته کړي چې نور د جګړو ختم ته لار هواره کړي او افغانان په سوکالۍ کې ژوند وکړي. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر له مړینې وروسته د دې ډلې د مشرۍ په سر اختلافونه رامنځته شوي او یو شمېر طالب مشرانو د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون ویلي چې د حکومت مشران د قانون له حکم پرته د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران ټاکلی او لرې کولی نه شي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن په یو خبري غونډه کې په تیر وخت کې د ولسمشر لخوا د دغو کمیشنرانو ټاکل او لرې کول یوه ناکامه تجربه وبلله او ټینګار یې وکړ چې دغه کمیشنران باید په آزاده او عادلانه توګه انتخاب او یا لرې شي. خغلی توحیدی په داسې حال کې د مسلې ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې داسې ریپورتونه خبر شوی چې ځینې حکومتي مشران هڅه کوي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې خپل نږدې کسان وګماري. د افغانستان د کډوالو او بیا ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د تیر کال په نسبت د کورنیو بې ځایه شویو شمېر زیات شوی دی. دغه وزارت ویاند اسلام الدین جرأت نن ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دغه کورنۍ د ناامنیو له امله له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه کولو ته اړ شوي دي. د ښاغلي جرأت په خبره په کندوز، فاریاب، بدخشان او هلمند کې تر ټولو ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي او اوس وخت په ټول هیواد کې د بې ځایه شویو کسانو شمېر یو میلیونو ته رسیږي. د کورنیو بې ځایه شویو د شمېر د زیاتوالي په اړه دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې جګړې روانې دي او عام خلک هم خپل لویری خپل اصلي زایونه پریخیدي. او د کندوز سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د قلایزال ولسوالۍ اکثر سیمې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلي دي. د قلایزال ولسوال محبوب الله ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ وسلوالو مخالفینو له څو لوریو حملې کړي او افغان پوځیان هم ورسره په جګړه کې دي. امنیتي چارواکو بیا ویلي چې د قلایزال د اکثرو سیمو د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي او تازه ځواکونه هم سیمې ته رسېدلي دي. د دغو جګړو له امله د قلایزال سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوي دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته ملالۍ بشیر تر اوري.
د یمن صدر اعظم خالد بها په سعودي عربستان کې له جلاوطنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون سو. ښاغلی بها نن عدن ته ورسید. بها د یمن د ولسمشر مرستیال هم دی. له هغه وروسته چې ځای جنگیالیو حوثي یاغیان چې د ایران ملاتړ لري د جولای میاشتې په نیمایي کې له عدن څخه پر شا وتنبول، بها د یمن د جلاوطنه حکومت تر ټولو لوړ پوړي چارواکه دي چې عدن ته ځي. د عدن هوایي ډګر چارواکو وویل چې بها د ځایي وخت غرمې مهال د سعودي عربستان په یوه الوتکه کې عدن ته ورسید چې له ریاضه الوتې وه. د عرب تلویزیونو په وینا له بها سره په هیئت کې د کابینې ګڼ شمېر غړي هم عدن ته تللي دي. سعودي عربستان وایي د القاعده د وژل سوي مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي په جنوبي انګلند کې د یوې شخصي جټ الوتکې د لوېدو له کبله وژل سوي دي. برطانیه ته د سعودي عربستان سفیر شهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزیز نن دغې شتمنې کورنۍ ته چې په سعودي عربستان کې د رغونې یو لوی شرکت لري تسلیت وړاندې کړ. د دغې کورنۍ د درو وژل سویو کسانو نومونه نه واخیستل. پولیس وایي څلور کسان، یو پیلوټ او درې مسافر هغه وخت مړه شول چې یوه شخصي جټ الوتکه د پارکینګ په ځای کې د کښېنستو د هڅې پر مهال ولوېده او اور یې واخیست. د همشار پولیسو سرپرستی رئیس اولګا وینر د جمعې په ورځ په بلک بوش سیمه کې خبریالانو ته وویل
We can confirm that there were four people on board, including the pilot.
موږ تاییدوو چې په الوتکه کې د پیلوټ په ګډون څلور کسان سپاره وو او له بده مرغه ټولو ژوند له لاسه ورکړی دی. اسامه بن لادن د خپلې کورنۍ لخوا په 1994 کال کې رد سوی وو او د سختدریځو فعالیتونو په خاطر یې له ده څخه د سعودي عربستان لخوا تابعیت هم اخیستل سوی و. د القاعده دغه مشر په 2011 کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په پاکستان کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سختدریځو یهودانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم ووژل سو. د بانکي مون دفتر دا حمله تروریستي کار بللی او د اسرائیل حکومت یې د داشتې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو دوو کورونو ته اور واچاوه. راپورونه وایي یو 13 میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یوه کور کې بیده وو سوځلې او مړ سوی دی. سپینې ماڼۍ دا حمله وحشیانه بللې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست پرون په یوه خبرې غونډه کې د دې حملې په اړه وویل
The arson attack on a family's home in the dead of night resulted in the death.
پر یوې کورنۍ د شپې لخوا حمله د یو 13 میاشتنی کوچنی د وژل کېدو او د کورنۍ د درو غړو د ټپي کېدو لامل سو. موږ دغه کورنۍ ته خپل ژور تسلیت وړاندې کوو او د حملې د ټپیانو روغتیا دعا کوو. د اسرائیل صدر اعظم وایي دا تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د عراق د کردستان سیمې د بهرنیو اړیکو مسؤل له ترکیه او د کردستان د کارګرانو ګوند یا PKK څخه غوښتي دي چې اوربند وکړي. واشنگتن ته د سفر پر مهال فلاح مصطفی بکر پر PKK ګوند انتقاد وکړ چې له ترکیه چارواکو سره د اوربند څخه یې لاس واخیست. خو بکر دا هم وویل چې د ترکیه هوایي بمبارۍ سم ځواب نه دی. ده وویل چې موږ په دې باور یو چې د داسې مسایلو لپاره نظامي حل لاره نسته. ده زیاته کړه چې تر ټولو غوره لاره به مذاکرات او سوله وي. بکر ویل چې د عراق وګړي د دوو خواوو د جګړې ترمنځ بند پاتې دي او دغه وضعیت پر خلکو بد اغېز کړی دی. د عراق مرکزی حکومت د ترکیې لخوا په دې وروستیو کې د عراق پر کردستان سیمه کې د PKK پر کمپونو هوایي حملې غندلې او دا یې د عراق پر خپلواکۍ یوه حمله بللې ده. ټاکل سوی ده چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکړي. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې له دې څارنې سره موافقه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د کانګرس یو شمېر غړو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو څخه غوښتي دي چې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه دوی ته توضیحات ورکړي. ځینې جمهوري غوښتونکي هڅې کوي چې ګڼ شمېر امریکایي وکیلان سره یو ځای کړي تر څو د ایران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د سوي موافقې مخه ونیسي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړو هیوادو د جولای په 14 له تهران سره یو اټومي تړون لاسلیک کړ. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتو له لورې د بندیزونو زیاتېدل غندلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د واشنگتن له لورې د لګول سوي بندیزونو زیاتېدل هم د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او هم په نړۍ کې د ستونزو د هواري مخه نیسي. د کرملین ویاند دیمتري پیسکوف وویل شایي هیواد یې د واشنگتن دې پرېکړې ته متقابل ځواب ورکړي. متحده ایالاتو دوې ورځې مخکې پر روسیې لګېدلي بندیزونه زیات کړل. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. موضوع مورد بحث ما که از یک ساعت پیش تقریبا آغاز شده و ادامه داره مرگ ملا محمد عمر و تأثیر آن بالای افغانستان و همچنان پروسه صلح مخصوصا هست و مسائل دیگر مربوط به همین موضوع را هم بررسی خواهیم کرد همراه با مهمانان عزیز خود جناب حکمت الله اعظمی عضو مرکز مطالعات جنگ و صلح، احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی، وحید مژده نویسنده و تحلیلگر افغان که تا لحظات بعد به ما خواهد پیوست و سمی یوسفزی نویسنده و تحلیلگر مقیم در لندن با ما هستند.
ټول ملمنو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. لومړی به له ښاغلی یوسفزی څخه پیل وکړو. ښاغلی سمی یوسفزی چې د نیوزویک مجلې خبریال دی او همداراز لیکوال او ژورنالیست دی له لندن څخه را سره دی. یوسفزی صاحب، د اختر محمد منصور پاره زمشاوریدون کوته وای چې تاسو د فکر کوم چې لیدلې هم دی د څه رقم د شخصیت له نظر څه ډول شخصیت دی څه فکر کوي چې دی به آیا د طالبانو د مخکینی مشر ځای ونیسي
لومړی ځل ما اختر محمد منصور چې کله پېښور کې د افغانانو په یو کمپ کې په یو مدرسه کې سبق ویلی او بیا د کندهاریانو مسجد په نوم په هغه مسجد کې اوسېدلو دا د 1904 نوم خبره ده هغه وخت کې لیدلې و هغه وخت کې هم د غالبا د حرکت انقلاب اسلامي چې کومه د طلباو څنګه و په یو کې فعال و او یو نور ملګري هم سره و یعنی یو ډول هغه وخت کې یو یو تحریک ډول چلول د طالبانو د حرکت اسلامي د تنظیم کوم طالبانو نوموړی داسې ډېر خاموش طبیعت شخصیت و ورو ورو به یې خبرې کولې او هغه وخت کې هم چې موږ لیدلو په دې خپلو طالبانو کې یو ډول دی مشر و او لرې به داسې ښکارېدو چې تا طالب نه ده دا کوم یو قومي مشر ده او تور پټکی او ستا غټ کندهارۍ کمیس به یې اچول بیا چې کله د طالبانو تحریک ته اتللو هغه وخت کې ما تازه په جورنالیزم شروع کړی وه د 1915 کال کار و ده ما ته وایي چې مونږ 15 موټرې نیولې دي او د پېښور د کوهاټ اډې نه کندهار ته ځو تاسو که دا خبر خپور کړي او بیا مونږ ورلو واقعا هم د تقریبا 150 طالبانو سره ولاړلو او 15 بسونو کې کوټې طرف ته نو دا د طالبان د تحریک نه اته میاشتې وروسته د طالبان تحریک ته ورغلو خو دغه نو وروسته بیا هم د چکه طالبانو قیصار او غورماچ ونیولو او شمالي افغانستان طرف ته تلو هڅه کوله هغه وخت کې بیا دی د وزبک او انو د کوم کمانډان له لوري ونیول شو خو محمد مرخوند کیږي چې د رخلاصولو کې مهم کردار او د اسیرانو په مبادله کې رخلاص او دغه نو وروسته بیا هم په خبر تر اغلو د خپل یو ډول ماینو د پاره او ما چې وکړل هغه وخت کې وزن یو څه بایللې وو نو دوی چې هلته مشکلات وو له دې امله مو وزن بایللې ده دغه نو وروسته مې په 2006 کال کې په کوچلاک کې د یو چایخانه مخې ته د ناس وو خو یو بل سره مو سترګې وجنګولې ما هم ډېر جراتونو کې ورشم او خبرې سره وکم او د هم ډېر توجه راته ونه کړم نه پېژندلې خو بهرحال ورپکې قاعدانه صلاحیتونه شته دي او تر ټولو غټ خبره دا ده چې کله طالبانو یو ناڅاپه څلور مشران له منځه ولاړو اختر محمد عثماني ملا عبیدالله اخوند ونیول شو ملا برادر اخوند ونیول شو ملا دادالله اخوند مړ شو په هغه وخت کې طالبانو کې یو ناڅاپه دی رامخته شولو ځکه چې د ترتیب په لحاظ باندې دی په دغه منصب ته لا نه و تیار خو وروسته یې ثابته کړه چې د په دې تیرو 15 کلونو کې چې د ملا محمد عمر اخوند نائب و تقریبا ټول طالبان په کنټرول کې وساتل او سفرونه کول فکر نه کوم چې افغانستان ته بدلې خو زیاتره وخت د کوټې او پېښور او کراچۍ ترمنځ سفرونه کړي دي او طالبانو په اتحاد او اتفاق او واقعا هم چې ملا محمد عمر اخوند مرګ پټ ساتل او هغه په ځای باندې د ترقې سره د اوسه پورې د سیستم پال ساتل دا هم د یو کریډیټ دا یو مثبت دا خو اوس له چیلنجونو سره مخامخ ده خو اوس هم فکر کوم چې څومره په خارج کې یا په داخل کې هغه مهم طالبان جنګیالي دي هغه اوس هم د دې تر امر او واک لاندې دي او دا سې بلی کې چې دی ورو ورو هغه خبرونه چې راتلل چې ملا محمد عمر اخوند زو یا قیوم ذاکر یا ملا فاضل په ممکن د مخالفت وکړي اوس دا سې بلی کې چې هغه خبرونه رښتیا نه دي البته یو شمېر کسان چې طالبانو په لیکو کې لکه مولوی حسن رحماني ملا رزاق اخوان ملا عبدالمنان اخوان نیازی دوی یو ډول د انتخاب سره مخالفت شروع کړی دی دا طالبان چې باندې نمونه واخیستلو چې د مخالف دي هم واقعا د طالبانو په تحریک کې مشران کسان دي داسې نه بریږي چې دوی په افغانستان کې دننه جنګیالي لري او په دا وخت کې تر ټولو مهم خبره دا ده چې جنګیالي تاسو بری کې چې ملا منصور تر ورکی لاندې دي او هغه اوس هم دغه اوامر په ځای کوي
و خیلی کوتا جناب سمی یوسف سای اگر بگوین که حالا با رهبری طالبان توسط منصور از نظر شما مذاکرات صلح سرنوشتش به کجا خواهد کشید؟
چیزی که ما میشنیدیم در چند ماه گذشته احتمال میشد که ملا منصور هم تمایل به مذاکرات داره و ارمی منصور بودن که برای مذاکرات برای یک نمایندگی سیاسی طالبان را در قطر افتتاح نمود، لیکن بعد از دو روز امروز که آخری بیانیه ایش که در شورا داده او کدام خاص تذکر از صلح نکد، از مذاکرات صلح نکد، ولیکن شاید در ابتدا او نمیخواهد که معلوم حال است که طالبایی که در داخل خاک کشور افغانستان هستند می جنگد و طالبای ستی هستند، اونا در حال حاضر ذهنشان برای مذاکرات جور نیستند. اگر در این وقت ملا اختر محمد منصور کدام گپ در مورد صلح می زد، شاید یک کسی دیگه می برامد از طالبا و زیدی منصور موقف می گیرد. ما فکر می کنیم شاید بر 3-4 ماه مذاکرات دوباره آغاز نشود، لیکن بالاخر فکر میشه که منصور هم همی مذاکرات هستند. در دیروز که امروز که کدام بیانیه ملا محمد منصور آمده، در او در یک نقطه او کمن ذکر کرده که اگر مذاکرات می بود از طریق شریعت اسلامی خواهد بود، یعنی لیکن بیشتر صحبت در مورد این کده که چطور اتحاد خود بجا باشد و چه رقم جهاد خود ادامه دهد. لیکن به هر حال فکر می شود که او هم نزدیک پاکستان است، و اگر پاکستان واقعا می خواهد که طالبان طرفی مذاکرات بیاید، باز منصور هم دیگه چاره یا دیگه آپشن نداره بدون از اینکه امرای دولت افغانستان برای مذاکره بیاید. لیکن ما فکر می کنیم پروسه صلح یک ضربه دید و شاید یک 3-4 ماه دیگه هم وقت در کار باشه که کار شود و کانالای دیپلماتیک
پس جناب آقای یوسفزاده، اگر ملا عمر حدود 2 سال پیش وفات کرده بود یا ملا عمر وجود نداشت 2 سال پیش، پس به این معنا که و ملا منصور طالبان رهبری میکرد، پس به این معنا است که همین مفکوری مذاکرات صلح هم حداقل در 2 سال گذشته شکل بیشتر گرفته و در داخل صفوف طالبان هم ظاهرا به این معنی است که این ابتکار به دست اختر محمد منصور بوده، چون ملا عمر وجود نداشته در 2 سال گذشته. چرا حالا فکر میکنین که مذاکرات صلح با موجودیت آقای منصور آسیب دیده؟
نه، ما اعتقادیم که برای حال حاضر یعنی بسیار بزودی نخواهد شد، چرا که حالات بسیار اضطراری هستند و گفته میشود که در حال حاضر مولوی زاکر بدون کدام شرط از مولوی منصور حمایت کرده، لیکن یکانه شرطش نمو بوده که شما مذاکره نمیکنی. شاید در حال حاضر اگر او دوباره یک چیز نشانی میده که ما طرف مذاکرات میریم، شاید در داخل طالبا بعضی طالبا که بسیار افراطی هستن اونا موقف جدی میگرفتن یا اونا را چلنج میکردن. ما فکر میکنیم که حالا هم او در فکر مذاکره هستند، ولیکن در نزدیکی چند روز نه بلکه در چند ماه آینده شاید دوباره به طرف مذاکرات برگردد.
لسیب دیر منن تاسو ویل چه دی زاکر یو شرط داره چه مذاکره بنه کیجی، لیکن دی طالبان و دی شورای و مشر ملا حسن رحمانی آزادی رادیو تو ویل چه دوی پا خپل شورا کی پا خپل دی کوټی پا شورا کی پا هم دی اره فیصله کرده چه خبری بکو. دی رحمانی سرکندونی و آورو بیا برتمیل منو تو ورسو
د سولې د مسله کې اختلاف نه زو سولم د ټول چې د تمر په شورا کې دا فیصله وکړل چې سولې چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي، موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې ډول طریقه باندې سولې برحال شي چې په افغانستان کې امن و امان راشي او شریعت
ناتیسی. بله، دادی ملا حسن رحمانی سرگنده بونی وی. شغلی حکمت الله عظمی د شړو او اصول د مطالعات د مرکز غره د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لمړنی پیغام کې له طالبانو د یووالي غوښتنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې جګړې ته به دوام ورکوي. تاسو د شغلی رحمانی سرگنده بونی هم واوریدئ او تاسو مخکې د زاکر یادونه وکړه، و مو ویل چې زاکر د منصور ملاتړ کړی دی. څه فکر کوئ چې د طالبانو دواړو خواوې به د سولې ملاتړ وکړي او کنه فکر کوئ چې یوه خوا به مخالفت ته دوام ورکړي، لکه څنګه چې ښاغلی یوسفزی یادونه وکړه چې ذاکر به د جګړې دوام وغواړي او نور به سوله وغواړي، که څنګه؟
بله ملا حسن رحماني خو اول دا زه به تاسو ته په دې اکله دا وایم، هغه شخص د هغه درو کسانو څخه یو و چې ملا جلیل و حسن رحماني و عبدالرزاق دوی په اورمچي ښار کې د چین د افغان دولت پلاوي سره لیدلی و. زما په فکر د دې اختلاف د منصور سره په دې باندې شوی و. منصور جلیل راواخیستی ملا جلیل او ورته وویل چې ته زموږ او د قطر دفتر تر مابین یو مینجګري وکړه چې تر څو دا اختلافات حل شي. مگر زما فکر زدم دا زما په اند دوی دواړه ملا حسن رحماني او رضا کې د نظر غورځولي او دوی ته کوم اهمیت نه دی ورکړی، نو دوی اختلافات په داد یو کله چې راځي د ذاکر خبرې ته زه په دې باندې هېڅ باور نه لرم چې دا دغه کوم اعلامیه چې خپره شول د ذاکر پر نامه ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې چې دا د ذاکر وي. ذاکر زه فکر نه کوم چې هېڅکله دې دغه سره اختر محمد منصور سره کله جوړ شي. هغه حتی دی په دې باندې تورنوي چې خادم عبدالروف خادم منصور ملګرو وژلی دی. ابراهیم صادر چې کله هلمند ته راغلی تر څو دی بېرته طالبانو ته یوسي، په همدغه ترڅ کې د ته وخت ورکړی چې باید افغانستان ووځي، نو دوی دا وایي چې زما ملګری زما قومي هغه مالیزی و خادمه مالیزی دی او زما د نږدې ډېر نږدې او د ډېرو کلونو انډیوال منصور او ملګرو یې راوژلی دی، نو دغه جوړه زما په فکر باندې هېڅکله امکان نه لري. دا سټېټمنټ یا دا اعلامیه چې د ذاکر په نامه تللې ده داسې اعلامیه وه لکه د ملا عمر تر نامه لاندې چې په اختر کې کوم اعلامیه خپره کړل چې د سولې دغه یې کول پلوي یې کول. او راځو بل دا دی زما په فکر چې پاکستان اوس د اختر محمد منصور دپاره ډېر قوي کمپاین کوي څو دی رهبر وښیي او په اخره کې د افغانستان دپاره دولت سره کښېني تر څو مذاکرات وشي. دا کمپاین به ډېر وخت جریان ولري او هر هغه خو زما په فکر چې پاکستان کولای چې وځپي د اختر محمد منصور مخالفینو څخه هغه به ځپي چې تر څو دا سړی اختر محمد منصور د افغانستان د تحریک طالبان افغانستان د مشر په صفت باندې په ټولو باندې ومني. چې دا کار یې وکړي بیا نو وروسته دوی نور خپل پلانونه کولای شي. د دې تر مابین دا اختلاف شته او زه په دې باندې هېڅ دغه نه لرم. او که چېرې په دا شورا کې چې دا اوس یې لاګه خپره کړل باید ویلی وای چې منصور صاحب هم دا ناست دی او دغه شی ذکر کوي. تقریبا اختر محمد منصور خپل د دور دېرش دقیقو څخه شل دقیقې په دې باندې خبرې کول چې اتفاق او قومي دغه دا ډېر وخیم دی او دی په دې پوهېږي. دوی به خپل هر ممکنه امکانات څخه استفاده کوي تر څو خپل نفوذ پر افغانستان کې او په سیاسي لیبل باندې زیات کی د هغه مخالف ډلې په واسطه دا اعلامیه به نور خپریږي د هر چا تر نامه لاندې پوري او کچیری خبرات نور پس خراب شي بیا به نو دغه مشران چې د دې پر وړاندې د اختر محمد منصور پر وړاندې دریږي دا به یا لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه یا به بندیان کیږي او یا به هم وژل کېږي په هر نامه لکه خادم چې ولاړی او د ده پر کم نور دا کسان به له منځه ځي تر څو پورې دوی د اختر محمد منصور یو یوازینی واحد واک اوسېږي او دوی د وخت څخه د اختر د ذاکر خلاف و. تاسو وګورئ ذاکر یې په 2014 کې په کومه بانه پسې واخیستی. هغه دا و چې دی مریض دی مګر حال دا چې خپل نه غوښتل چې دا واک ورسره تقسیم کړي په دوه برخو باندې دی ویشلی څوک یې راوستی ابراهیم صادر هغه سړی چې دغه د صادر د لقب دور تور کړی په پېښور کې او یا مثلا نور دغه کوله نور خلک ګوبارله یو مثال محمد ریم اخونزاده وي د قومي دی او د رئیس تنظیمه د جنوب لپاره. نو دا هغه کسان دي چې د طالبانو د دوه مشرانو تر مابین زما په فکر سوله ډېره ناممکنه ده تر څو دوی ځینو شیانو باندې سره توافق ونه کړي.
تشکر جناب سعیدی صاحب، از شما هم میخوایم تبصره کوتاهتان درباره سخنان آقای سمی یوسفزی و حکمت الله اعظمی.
من جناب آقای یوسفزی اگر صدای من میشنوند دوست دیرینه من، وقتی که من در پاکستان دیپلمات بودم اینا از هر نگاه ما را همکاری کردن که ممنونشان هستم، خدمتشان سلام دارم. اون چی که من باور دارم در حال حاضر ادارات استخبارات پاکستان و ملا اختر منصور کوشش میکنن که آسته آسته یک تعداد کسانی که مخالف هستند اونا را در گرد ملا اختر بیاورن و کسانی که بقاوت میکنن نمیان آسته آسته از سر را وردارن، از قبیل بندی کردن، مانندی که ملا برادر بندی شد، مانندی که عبیدالله آخوند شد و کی و کی شد بردارن تا زمینه برای آقای اختر محمد دستی بلندتر پیداش. یک و دو، مقامات پاکستانی تلاش میکنن که امتیاز دیگری را برای امریکایی‌ها برای افغانستان در مطرح قرار بدن که یعنی مذاکرات به تعویق افتاد، به شکل بن‌بست شد، ملا عمر از بین رفت، حال تا دور دیگر ما مذاکرات شروع کنیم چی امتیاز میتین چی میکنیم. و مشکل دیگه اینجا است که وبسایت طالبا یعنی خبر پراکنی به دسترس منصور است، مخالفین منبع اطلاعاتی ندارن. اون چرا که اختر محمد منصور میتونه و ادارات استخبارات پاکستان میتونه نشر میکنن، بنابراین خبرهای ضد و نقیزی در داخل وجود داره. باورمندی ما است که با هم بعضی کسا تماس داره، ما تلفن‌های هم داریم، مثلا ادارات خبررسانی در پاکستان هسته. هنوز اختر محمد منصور در بین طالبا و اکثریت نیست، هنوز همه را نتونسته به تسلط بیاره. مخصوصا اقوامی که من مسئله هوتک گفتم، ای شما میدونید که اساقزه است، اساقزه‌ای ها در قندهار کمتر هستند، اینا برمیگردن به قلزه‌ای ها. شما میدونید که قلزه‌ای ها پوپلزه‌ای ها تاریخی دیرینه قداوت دارن. این مشکلات ما در دراز مدت حلش نمیمینم، اما من فکر میکنم که زیادتر وضعیت کوشش میشه که به تحت کنترل برای، ولی به این کنترل یک تعداد کسی از سر را برداشته خواهد شدن، از قبیل ترور کشتن زدن، و یک تعداد دیگه مجبور خواهد شدن که سر فرود بیارن.
تشکر جناب سیدی صاحب. شنوندگان عزیز، حالا نوبت به شما هست که در این برنامه با ما در تماس شوین و ابراز نظر بکنین. برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی میشنوید. شماره تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و 0800-722-755. شماره تلفن های شما هستیم، ولی همین حالا یکی دو پیام را که از طریق SMS از طریق تلفن های افغان بیسه میتونه با ما فرستادین، این پیام ها را میخوانیم. ذاکر عابدی نوشته که مرگ ملا عمر منجر به اختتام جنگ ها و ناامنی ها در افغانستان خواهد شد، زیرا که عنصر اصلی کشمکش ها و نزاهای جاری در افغانستان ملا عمر بود. آقای سمیم از ولایت غور می نویسه سوال من از احمد سعیدی است که آیا اگر محمد منصور به حیث رهبر طالبان تعیین شود، زمینه مصالحه را همراه حکومت افغانستان فراهم خواهد ساخت؟ فکر میکنیم به این سوال جواب داده شد. نظر هر سه مهمان ما را شنیدیم. و همچنان آقای عرب از غزنی نوشته که پاکستان چندین نفر مهم طالبان را کشت، همین اشخاص و رهبران موجود طالبان از آن باید درس عبرت بگیرند. حالا به شنونده های میریم که از طریق تلفن با ما در تماس هستند. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
تشکر آقای مرزبان، سلام برای شما و افکارتان سربان کبود و دیگه میمان های محترم.
خوش آمد جناب خوشخوی سب.
عظیمی سب.
آقای عظیمی سب.
تشکر عظیمی هستم.
خوش آمد عظیمی سب.
من میخوایم پشتو صحبت کنم.
بفرمایید.
تشکر. ما سوال دوالو میلمانونه دی دوالو دی ما جواب رای که ایا داغا بازی چی وش فیلن ما بین سراغ لو دی ملاما دومر مرگی شاکی ایا دا شمال لجنگو سر او دا ایش لراتلو سر افغانستان تا او دا طالبانو پا مابیت که دا یولوی بیتفاقی اچولو پلان نده دا پاکستان لخواست خواهد تاسم دا وید چی وازی ملا منصور اختر محمد منصور دا پاکستان لخواهی مایه کیگی دا غا مخالفین چی وست ایلان اکرده چی من دا ملا اختر محمد منصور مخالفین یو دا منگا پسانه کیوی پا افغانستان کیوی نو دا خلق ام پا افغانستان کی نفوذ لری او دیر طرفداران لری ایا دا غا موضوع او دا شمال دا جان موضوع سرایوان نده چی دا امریکا و پاکستان دا استخبارات و نخوانه
کردی
چی وست ایما بانی سکره.
سلامت باشید عزیزی صاحب. بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده مهربانی کوی صاحب خبری
او منانی که لکاش تاور
از سلامت باشید لرادیو چلی ریشی
زموږ په نظر نه زموږ په خبر کې کوم خبرونه موږ لرو د خلکو د خولې څخه یا د ټلیفوني خبرو څخه یا د تنګې خبرو څخه په نن نن کښې وایي څلوېښت کسه چې عربستان ټول شوي دي د دوی د اتفاق او د اتحاد دپاره چې هر سړی دغه څلوېښت مختار ته یې هغه مختار امیر په صفت باندې نونې خصیصیدي صاحب او نور شوی دا خبره به رښتیا وي که به درواغ وي ټول اتفاق پر دغه باندې کړ چې حادثان کوم اتفاق په کوم کس باندې وکړي دا نور هم امین دی.
صحیح مننه چې ټلیفون مو وکړو. ور به شو بېرته مېلمنو ته. یوسفزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ د بیلتون به د اختلاف به د افغانستان په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي او آیا د افغانستان د حکومت په ګټه به وي او که نه فکر کوئ چې یو لاس طالبان د افغانستان د حکومت په ګټه دي او د سولې په ګټه دي؟
دې کښې دوه خبرې دي. زما په خیال د سولې په ګټه باندې نه دي. منتشر طالبان، تقسیم شوي طالبان، یو طالب خبرې کوي بل نه کوي، د سولې دپاره دا ګټور نه دي. خو په نظامي لحاظ چې کله په طالبانو کښې دا درد را ځي، په نظامي لحاظ دوی کمزوري کېږي. هغه کسان چې دې ته یو جګړه وایي، ورته جهاد وایي، او دا یو ډېر یو نازکه مسله ده او د هغوی په ذهن کې تشویش رامنځته کېږي. او کله چې تشویش رامنځته کېږي بیا هغوی فکر کوي چې زموږ مرګ خرابېږي. او یو کس وایي چې ملا محمد عمر اخوند دې کسانو په خپله وژلی ده یا په یو ځای کښې غوا کړی وو او مرګ یې له دې وجه غوا کېژولو. نو زما په خیال د سولې دپاره خو نقصاني ده. او د افغانستان د ملي ځواکونو دپاره اوس طالبان نسبتا په کمزوري موقف کښې دي، مورال هم بایللی ده. او په عین حال کښې د طالبان دننه بل ګروپ هم رامنځته شوی ده، سره د دې چې نوی ګروپ هم په پاکستان کښې موقعیت لري او په پېښور کښې سره را جمع شوي دا ټول کسان. نو که وګورې یو عجیب حالت ده. ځینې خلک وایي چې په کوټه کښې چې کوم طالبانو مشري غونډه وه هغه هم پاکستان حمایت کوي، په عین حال کښې د منصور مخالف ګروپ هم حمایت کوي. نو طالبان هم په تشویش کښې دي چې بالاخره خو شاید پاکستان یو ګروپ سره خبرې وکړي یا یو ګروپ حمایت وي، دا بل ګروپ خلاف به څه کوي. ځینې خلک دا کوي چې کېدای شي منصور خلاف دوی پاکستان اقدامات وکړي او دا رحماني صاحب ډله کابل ته واستوي، او بل طرف ته رحماني صاحب ډله دا فکر کوي چې ممکن دا د پاکستان یو چل وي او اوس یو ځل بیا د طالبانو خپلمنځي وجنې په پاکستان کښې پیل شي، لکه څنګه چې مجاهدینو په وخت کښې به د جمعیت اسلامي او حزب اسلامي او نورو جهادي قمندانانو وجل په پېښور کښې او کوټه کښې کېدل. اوس بېرته هغه سلسله شروع نه شي، ځکه چې دوی یو بل باندې ډېر زر د منافقت او د تحریک نه د وتلو فتوې لګوي او بیا د هغوی د وجلو کار کوي. نو زما په خیال که دوی ظاهره داسې ښکاري چې دوی یو بل ته به مشکلات جوړوي، نو په دغه حالت کښې پخوا د افغان حکومت او د امریکایانو یو پالیسي وه چې طالبان په انګریزي په اصطلاح تقسیم کوي او کمزوري کوي یا حکومت ورباندې وکوي. اوس داسې پېښېږ چې بېرته کېدای شي د سولې خبرې شا ته ولاړې شي، بېرته هماغه پالیسي شي چې طالبان تقسیم کوي او حکومت ورباندې وکړي، یعنې ضعیف یې کړي. خو زما په خیال بنیادي خبره دا ده، بنیادي ټکی دا ده چې امن ته ضرورت ده. طالب هم په دې پوهېږي، ملا منصور اخوند هم په دې پوهېږي چې دوی دوباره کابل حکومت نه شي نیولی، البته مشکلات ورته ایجادولی شي. بل طرف ته افغان حکومت هم باید په دې ځان پوه کړي چې دوی هم دومره قوت نه لري چې طالبان په مکمل ډول له منځه یوسي. نو بنیادي خبره د حل خبره ده او د حل په سوله کښې ده. باید افغان حکومت هم یو شمېر امتیازاتو نه تېر شي او طالبان هم د یو شمېر امتیازاتو نه تېر شي. په دغه جریان کښې نړیوالې ټولنې رضامندي هم ضروري ده. پاکستان سره هم باید پرېکنده خبره وشي، ځکه چې اوس هم داسې شک بیا را څرګندېږي چې پاکستان چې کوم کسان مري ته د مذاکراتو لپاره را وستي وو، داسې برېکي چې دا کسان اوس یو ناڅاپه په هغه کیم کښې دي چې ټول منصور صاحب پر خلاف دي. نو داسې برېکي چې افغان حکومت ته چې پاکستان کوم ګرنټي ورکړی وه چې ملا منصور حمایت دا خبرو ته حاصل ده، اوس دا ټول کسان یو ناڅاپه د منصور په خلاف جمع کېږي، د دې نه دا څرګندېږي چې ملا منصور حمایت حاصل نه وو او یو دم بیا د پاکستان په صداقت او د پاکستان په دغه خبرو کښې ګډون باندې ډېر چات شکوک شبهات رامنځته شوي دي. او دغه به هم عوامل وي چې یو ځل بیا د سولې خبرې په شا ولاړې شي.
تشکر جناب سمی یوسفزای. جناب آقای حکمت الله اعظمی، عضو مرکز مطالعات جنگ و صلح، هم از طریق تلفن با خود داریم. اعظمی صاحب، این نکته را میخوایم با شما هم در میان بگذارم که اخیرا یک نوار صوتی منصوب به اختر محمد منصور پخش شد که در او گفته شده که ما به این چیزها توجه نمیکنیم و نه به مذاکرات صلح گوش میکنیم. این جهاد تا زمان ادامه مییابد که در این سرزمین نظام اسلامی برقرار شود. با توجه به این گفته که احتمالاً آقای اختر محمد منصور گفته و همچنان لغو مذاکرات صلح که قرار بود روز جمعه برگزار شود، فکر میکنین چقدر زمان دیگه نیاز است تا ای که حکومت افغانستان دوباره بتانه طالبان را روی میز مذاکره بیاره؟
دا خو په دې پوری تړاو لري چې په افغانستان کې خپل څومره د سیاسي ویل موجود وي او سیاسي ویل د دولت او د خپل په افغانستان دولت کې چې انر سرکل دي داخلي شبکې دي هغه څومره په دې ته دغه دې لیواله دي چې سول راځي. د اخر محمد منصور که خبرې ته که راسو هغه زما په فکر باندې دا یو ستراتیژیک دغه دی یو ستراتیژیک فیصله ده چې دی باید دغه وخت کې داسې خبرې وکړي چې زه سوله نه کوم که نه یې مشکلات ورته لا هم مخالفتونه ډېریږي او هغه طالبان چې فکر کوي چې دی خرڅوونکی دی د جهاد هغه رښتیا کېږي او مخالفت دا د مخالفینو د کارولو لپاره یو خبره وچوي کوي. او پاتې شو د افغانستان دولت څومره وخت ضرورت لري هغه ما په فکر د افغانستان دولت پورې کامل نړن لري چې څومره په داخل کې مخالفتونه دوی کرارولی شي. افغانستان دولت خپله ویشل سوی دی د خبرو، یو وایي سوله کوم بل وایي نه کوم، یو طالبانو ته ورور وایي او بل طالبانو ته دښمن وایي، د هغه په وړاندې جنګ. زما بیره دا ده چې داسې نه وي چې طالبان اماده سي خبرو ته او طالبان همدغه بیره هم ده چې طالبان وایي موږ به سولې ته راشو زموږ په وړاندې باندې موږ به یو خپل هر څه به مو یو څه به مو ته کمزور شوي لا هم یو، مګر دولت بیا زموږ سره سولو نه کوي او هغه زموږ دیارلس کاله خواري او څوارلس کاله خواري به ټول عبس لاړه شي او موږ به بیا بندیان شو. بدبختي به هغه د 2001 کې چې کله دوی په کور کښېناستل هغه به بیا ورباندې راشي، دوی به بې ځایه بندیان کېږي، کورونه به سوځل کېږي او شل بدبختی سره مخ کیږي، هیڅوک په کیسه کې نه وي. نو دلته یو اول یو یو ټرسټ بلډینګ او اعتماد سازی ته ډېره ښه ضرورت دی چې هغه باید د افغانستان دولت وسي. او راځو دوه خبرې ته که چیرې سوله ناکامه شي چې شي دی زما په فکر اول خو باید سوله تر هغه سرحده ورسېږي چې ممکن نه وي. هغه کسان چې راځي راځي شي، چې نه راځي هغه به پاتې وي. او د افغانستان دولت دوهم موقف به دا وي چې تر څو هغه وغوښتنې چې رئیس جمهور غنی په خپل خط کې پاکستان ته لېږلي وه بیا به دوی پر هغه باندې فشار راوړي چې باید پاکستان هغه عملي کړي. په هغه کې د طالبانو پر وړاندې په پاکستان په خاوره کې و د دوی هغه لارې چې په کومو لارو څخه دوی ته مهمات راځي او زخمیانې دي او نور کیسې دي چې په هغه وړ نکات دي مسلسل باید په دې باندې بیا پاکستان افغان دولت پاکستان باندې فشار راوړي. او بل دا دی چې دلته د چین یو ډېر مهم فاکتور دی چې هغه دلته ډېر مهم دی او افغانستان دولت د هغه څخه ډېره ښه استفاده کولی شي. چین ته زما په فکر چین په دې وخت کې افغانستان تر بل هر څه ضرورت لري. پخوا بیا د طالبانو سره خپل راکړې ورکړې او پټ تماسونه ساتل، مګر اوس افغان دولت حاضر دی چې هغه څه چې طالبانو دوی ته ورکول دوی ورته ورکړي. هغه مثلا ځینې د ذخایر دي د افغانستان ځینې قراردادونه دي چې دوی فکر کوي چې د افغانستان د دولت پر ځای د پاکستان طالبانو سره کار وکړي هغه اخیستلی شي. نو زما په فکر دلته افغانستان دولت باید په چین باندې هم فشار راولي، په سعودي عربستان باندې هم فشار راولي، تر څو پاکستان دې ته دغه کې اړ کړي چې باید صادقانه عمل وکړي. لکه مخکې چې ما وویل ځینې سوالونه شته چې هغه ناحله پاتې دي د افغانستان او پاکستان دولت ترمابین هغه ته باید جواب وویل شي او پاکستان هم په دې کوي، افغان دولت هم په دې کوي. نو هغه باید اولویت بیا به سوله کیږي. ما په فکر دا تر یو شپږ میاشت تر یو کال وخت حتما نیسي.
بله، ډیره زیاته مننه سیدی صاحب. زموږ یو اوریدونکي غلام سرور صافی لیکلی دی، وایي یوه پیړۍ پخوا انګریزانو د پیر او ملا په جامه کې افغانان تیر ایستل، د افغانان د افغانستان د حکومت په خلاف د جهاد په نوم جګړې ته پاڅول، لیکن دا اوس دومره وخت تیر شوی دی، بیا هم افغانان همغه راز تیروزی یو څوک چې اصلا وجود نه لري د هغه په نامه باندې جنگ او جهاد کوي. په دې اړه ستاسو تبصره وایي څه ده؟
اول خو به باور مه هیچ تردیدی وجود نداره که جنگ افغانستان جنگ مذهبی نیست، جنگ قدرت است، جنگ تسلط است. البته این جنگ هم تنها بین افغان ها نیست، استخبارات منطقه و فرا منطقه در تلاش دارند که به خاطر خونبه های
سیدی صاحب د مشان و مساله به کده سم ده سیوی د دوی شهر البته فکر کوم چې مشان بنوي مشان به پدی پیږي، لیکن عام خلق هغه خلق چې په جبهه کې جنگیږي هغوی خو فکر کوي چې جهاد کوي، هغوی خو دا فکر کوي چې د دین لپاره جنگ کوي.
متاسفانه متاسفانه مردمی عوام در طول تاریخ هیزم سوخت بودند. اگر شما یک خوندنی است به نام سرخوش از این مردمای برادرای هزاره میخونه که دو رهبر خفته در بین دو بستر، دو عسکر خفته در بین دو سنگر. بنان رهبرا معامله میکنن ولی سربازا خون میتن. او رو بس شما میدونید که جنگ در افغانستان جنگ مذهبی نیست، جنگ دفاع از دین نیست، به خاطر قدرت است، حتی جنگ مزدوری است، هم این طرف هم اون طرف. من چیزی دیگر که میخوام بگویم به ارتباط صحبت های شما، صلح در افغانستان جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد و چیزی گرفت. شما دیدیم که با افشای مرگ ملا محمد عمر وزارت خارجه پاکستان مذاکرات لغو اعلان کرد، معطل کرد، در حالی که باید گروه طالبان اعلان میکردن و دولت افغانستان اعلان میکرد. بنان باوری می است که دولت افغانستان در حال حاضر، مردم افغانستان شاید مرا منت کنن که زیاد آدم سوجگو هست، من میگم که بین مردم افغانستان که در نظامی موجود هستن راجع به صلح مذاکره با طالبان اجماع ملی وجود نداره، همچنین بین طالب ها و مخالفین هم اجماع ملی وجود نداره. تا وقتی که اجماع ملی در بین هر دو گروه و اجماع منطقه و فرا منطقه ایجاد نشه، این بازی ها به جایی نمیرسه. به عقیده دیگریمه، بهتر است در قدم اول دولت افغانستان با پاکستان مذاکره کنه. پاکستان هر گروه و هر کسی را که لازم میدید به سر میز مذاکره، اگر آقای اختر محمد منصور می آورد، اگر سراج الدین حقانی می آورد، باید مذاکره کنه. باید دولت افغانستان فهمیده باشه. و بالاخره من تاسف میکنم امروز عبدالکیم مجاهد از شورای عالی صلح کنفرانس مطبوعی داشته و برادر تو خانمانده خاص ملا عمر بودی در ملل متحد، حال چی گپ میزنی؟ من میگم دولت افغانستان میلیاردها دلاری را که به نام شورای عالی صلح مصرف کرد دیگه به اینا نتنه، به لحاظ خدا همین را به تقویه قوتهای مسلح مصرف کنه، به معاش اردو بته. اگر دولتی مضبوط با قوتی در افغانستان ایجاد شد، باز اون وقت آدم میتونه از یک دست توانمندی صحبت کنه. ولی من تاسف میکنم که هم سیاستهای ما کجروانه هست و سیاستهای طالبان هم کسانی هست که میخوان کجروانه و کجمریز ببرن.
ډیر زیات مننه قدرمن اوردون کو لاندې خبرتیا وروسته بیا تاسو ته نوبت ترکو چې په 0993 543 او 0 8225 تلیفون را وکړئ او په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت هفت شام بشنوید. برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی میشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه مرگ ملا عمر و پیامدهای آن هست. شماره های تلفونی که شما از طریق از او میتونید با ما در تماس شوین و نظر بدین 0799-203-540 و 0700-822-755. همین حالا تلفن را گرفته و با ما تلفن بکنین، ابراز نظر بکنین و اطلاعات و گفتنی هایتون را با ما و شنونده ها و مهمان ها در میان بگذارید. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم السلام و سروان سلطات و برام ملمانو تا سلام و احترامات بندیکم.
سلامت و سمیه ربانی کبی
سلام ادار که ملا اختر محمد منصور حمز به نزدی نفیز زنما او دا کسانو که دا اوز دادی تو مخالفت که دیدنا رو پیش باندی دیخو پزوان بانی دی ملا صاحب معوین مقرر شو و بایدی اغلط من خیر تبیلی وی چدا د ماویت له خپل له یو بل څه دا غوښنه چې هغه وداغه موږ هم د دې مخالفت اوس په معنا ورکوي، لکه د ملاقات په ژوند کې چې دوی بغاوت کړی وي زما په فکر باندې. او پښتنه مې دوی نه دا ده ان شاء الله دا به په طالبانو څومره خلک چې دی په قربانۍ به هیڅ تاثیر ونه کړي. ما فکر کوم
بله تاسو خپل ځان معرفي کړئ. صحیح مننه چې تلیفون مو کو بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
بله
مهرباني
اوریا.
بله صاحب
ما نظر خدا ده اوس که د سولې په باره کې زما د مېلمنو څخه مې دغه پوښتنه ده چې دغه اوس سوله وکړي او مشران به سوله سره وکړي دغه په وطن کې چې دغه جنګ یا دغه جګړې ته واچول طالبان وایي اوس سره دغه د پاکستان د استخباراتو لمنې ته ور واچوله خدا دغه دغه حکومت خلک و دغه نه پرېښول پر کور ناست طالبان یې پسې واخېست ولاړه پاکستان ته درېیمه ورځ د سلا سره راله.
صحیح دا خودی پخوا خبری وی دا خودی پخوا خبری وی دی وست خبری وکی
دا وست خبری پیش بینی خوی نزد نوگی چو بودی سی پدی دا خوی بینی فاکی اچی امی پاکستان و طالبان پا ما بین که اچی امی امریکایان امی حکومت برای چی دا دوی دونه دا خوبیام که بینی چپا کسی دا با دا افغانستان دا خبرو دا سوری دا پاره و بدبختی.
صحیح تشکر نظرتان را شنیدیم. دیگر شنیم داری خط داریم. سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
علیکم
سلام مسیح مالیم دا ورنه متوسط بله
تاسو درنه مرمت سلامونه ولې کې اله ولې کوم پس سلام یو پښتنه چې نګرام مرمت سره کوم هغه دا چې ولې د افغانستان حکومت یا مثلا د طالبانو اسلامي امارات یا د پاکستان استخبارات لري یا د بهرنیو چارو وزارت د معلومات د ملا محمود عمر د مړینې اعلان دومره پس وکړ یو بل دا چې هغه تر تر لا تخته د موري حقانی پر اعلان هم وشو په دې کې لپ شو او بل دا چې د افغانستان سره سوله زه فکر کوم چې د افغانستان سره سوله د طالبانو اسلامي امارت به یوه ماتې وي هغه په دې خاطر باندې چې افغانستان خپله د افغانستان کې داخلي سیاسي ثبات شتون نه لري نو کله چې په یوه هېواد کې خپله سیاسي ثبات شتون ونه لري نو د خپل مخالف ډلو سره څنګه سوله وکړي.
صحیح ده مننه بل اوریدونکی لرو نه ټلیفون یې قطع شو. خیر اوس به بیا خپلو مېلمنو ته نوبت ورکړو. یوسف زی صاحب مخکې یو اوریدونکی ټلیفون کړی و ویلې چې وای د طالبانو ترمنځ یو شمېر کسان هڅه کوي چې روغه راولي د دوو مخالفو ډلو ترمنځ. آیا تاسې هم په دې اړه معلومات لرئ او څه فکر کوئ؟ مخکې زموږ نورو مېلمنو لکه ښاغلی اعظمي ویل چې ډېر احتمال نشته چې د طالبانو ترمنځ د روغ هم راشي ځکه چې دوی د ذاکر خصوصا او د منصور ترمنځ اختلافاتو یادونه وکړه چې ډېر پخواني اختلافات دي. تاسې څه فکر کوئ چې که چېرته یو شمېر طالبان هڅه هم وکړي چې د دواړو خواوو ترمنځ روغه راولي نو بریالي به شي؟
اوس خو په موجوده حالاتو کې خو نه برېښي ځکه چې هغه ګروپ یو ډېر ستر اعتراض کړی ده او په ملا منصور اخوند باندې یې ډېر جدي انتقادات او الزامات لګولي دي. خو فکر کوم ورو ورو پاکستان کې دننه ځینې جهادي شخصیات شته ځینې مذهبي شخصیات شته ځینې مدرسو خلک شته دی چې هغه د طالبانو استادان پاتې شوي دي. ممکن هغوی یو کوشش وکړي چې دوی ترمنځ سوله رامنځته کړي او منصور هم په نننی بیان
تر اوسه پورې یوسفزی صاحب ولې پاکستاني دیني عالمانو خصوصا چې تاسو وویل چې استادان هم دي همیشه د دوی په چارو کې مداخله کړې ده همیشه له دوی سره مشورې کړې دي دوی ته توصیې کړې دي لیکن دا ځل تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي؟ څه فکر کوئ چې ولې هغوی غلي دي؟ فکر کوئ چې د پاکستان د حکومت هدایت به وي او که څه بل علت کېدای شي؟
معلومه خبره ده چې دوی د پاکستان مذهبي کړی پاکستانی مقاماتو سره نږدې اړیکې لري او عجیب خبره ده هغه ګروپونه چې په افغانستان کې دا فکر کېدلو چې دوی ډېر زیات نږدې اړیکې لري له طالبانو سره لکه جماعت العلماء اسلام یا مولانا سمیع الحق او د کراچی مدرسو یا د هغوی مفتیانو هغوی حتی د ملا محمد عمر اخوند دغه غایبانه نماز جنازه هم ونه کړه او چا چې وکړل هغه لشکرې طیبه وو. لشکرې طیبه په اړه ویل کېږي چې هغوی اهل حدیث دي او طالبانو سره په خپل دور وخت کې هیڅ تعلقات نه لرلو صرف دیوبندي چې کوم پاکستاني خلک هغوی سره ډېر تعلق وو. نو زما په خیال هغوی هر څه چې وي هغوی خپل پالیسي لري او دا مذهبي کړی په افغانستان طالبانو سره تعلقات په یو حساس شکل کې ساتي او اکثره د هغه چا امر باندې کار کوي چې دوی ته پروټیکشن ورکړی ده او دوی ساتلی دي. خو پاک طالبانو دننه هم ځینې کسان شته دي چې هغه ممکن یو کردار تر سره کی او د طالبانو خپل هم مفتیان شته دي خو چون کې اوس ډیر وخت دی دوی باید سمدستي خپل مشر اعلان کی او د مشر د اعلان دون ورسته ملا منصور اوس اندازه کولی شي چې څوک د سره دي او ما خیال دا غوي کوشش کوي چې ځینې کسانو ته پرون هم په انفرادي ډول خپل ټلیفون کړی دی چې راشي خبرې کوو او مذاکرات سره کینو نو غوي به دا کوشش کوي لمړی به هغه کسان چې د دې قابل دي چې اوس رسول وشي غوي راوغواړي او که نور ناراضي به غوي خپل منځي ننواتي یا جرګي سره وکړي او دغه نورسته ممکن دغه خلاف یا اقدامات وکړي خو بیا هم وایم چې هغه کسان چې طالبانو د منصور پر خلاف درېدلي دي په افغانستان کې دنه دا وخت یو غوي په جبهاتو کې موقف ډېر کمزور دی خاص نه لري په خپل دوی مشهور خاص دي خو دنه دومره واک او اختیار نه لري خو په هر حال تر ټولو مهمه دا ده چې اوس قتل وکړ دي چې پاکستان پالیسی څه شته د افغان حکومت نوې پالیسی څه ده او دغه ګروپ چې منصور پر خلاف رامسته شوی ده په اوس وخت کې داسې بریږي چې هغوی ته پاکستان حمایت منصور نه زیات هغو ته حمایت حاصل ده او دوی له مطبوعاتو سره بیخي یعنی یو وخت کې به مونږ په طالبانو پسې ګرځېدو چې خبرې ورسره وکړو اوس دوی هر چا ته ټلیفونونه کوي د خبرو کول غواړي نو دا سکه چې یو ناڅاپه طالبانو باندې نور ده ور شروع شوی ده او زه فکر کوم که هغه ګروپ چې طالبانو منصور خلاف ده هغوی شاید ډېر وخت ونه لري چې پاکستان کې پاتې شي او که هغوی افغان حکومت ته راځي اوس افغان حکومت هم یو ستره ذمهواري ده سره ددي چې زه په خپله دا فکر کوم او کومو طالبانو سره چې ما فکر کړی ده هغوی وایي چې افغان حکومت په خپله په یو ریاست په یو چوکاټ یو ریاست په تقرر باندې نه رضا کېږي نو طالبانو سره خبرې کول بیا هغوی ته په حکومت کې برخه ورکول خو ډېر لري خبره ده خو بل طرف ته افغان حکومت هم ناکامي په دې کې ده چې حکمتیار صاحب هم یو شخصیت ته که هغوی راشي حتی په کابل کې واوسېږي دا به یو سمکف پاته وي د افغان حکومت دپاره چې ځینې کسان چې دا فکر یې کوو چې جهاد ده اوس هلته خپله حکمتیار صاحب ناشته که ځینې طالبان هلته راځي او کابل کې په ځای کېږي او صرف جهازات ورکول کېږي نو دا به د افغان حکومت دپاره ښه خبره وي چې دوی افغان حکومت دا کسان راولي خو زه فکر کوم حتی که د طالبانو نه منحرف شوي غړي کابل ته ولاړ شي هم د هغوی به ډېر عزت نه وي مونږ وکتلو چې کرزي صاحب په ډېره بې اعتنایي ملا وکیل احمد متوکل او نور طالبان چې په کابل ته راغلل د کلونو دپاره یې هغوی په کورونو کې وساتل او سره دې چې امتیازات یې د کور ورته برابر کړو خو نور یې ورته د فعالیت موقع ورنه کړله هغوی ته فعالیت موقع ورکړل شوی وایي دا به یو ښه خبره وایي چې طالبانو یو سیاسي فعاله څنګه په کابل کې وایي خو هغو باندې بندیزونه ولګول شو یا بالخصوص د شمالي اتحاد چې کوم مشران دي هغوی طالبانو نفرت لري همدا ډول د اکوټیار صاحب د ډلې سره توافق نه کوي نو افغان حکومت هم په کار د کوم کسان چې افغانستان ته راځي هغوی باید راولي کابل ته راورسوي او کوم چې باندې پاتې کیږي هغه وروسته بیا د هغوی سره کوم معامله کوي یا په زور زفي هغوی سره بیا مخته ولاړ شي
تشکر جناب سیدی صاحب از شما میخوام بپرسم از نظر شما ملا زاکر چقدر قدرتمند و بانفوذ است
ملا زاکر یک قمندان جنگی عبدالقیوم زاکر شما میدونید که باشنده زابل هست و ضمناً در گوانتانامو بندی بود از اونجا خلاص شد وقتی که آمد به حیث معاون ملا عمر تعیین شد بعدن مدت آیسایی را تحت نظارت گرفت گفته شد البته افعاد وجود داشت که ملا برادر ملا عبیدالله خون و گرفتاری عبدالقیوم زاکر به اشاره اختر محمد منصور شده ای هم در بخش نظامی قوت داره و طرفدارای داره البته ما اون چی که معلومات دارم برادر ملا دادالله و یک تعداد گروه های دیگه و یک تعداد گروه های که هم نحوی به داعش نزدیکی داشتن پیوندی به ای دارن یعنی به این معنا که عبدالقیوم زاکر آدمی خشنیه و یک آدمی نظامی و قاطع تری است ای. اما اون چی که من میخواستم به جناب یوسفزای صاحب یک بار دیگر اظهار کنم باور می است از نگاه سیاسی که کسانی که چی طالبا چی افغانستان کسانی که استقلال اقتصادی ندارن بسیار مشکل است که آدم حکم کنه که باید استقلال سیاسی داشته باشن می توقع رو نه از طالبا دارم و از دولت افغانستان یعنی آنانی که نان دهن فرمان دهن اما برمیگردیم شما خبر دارین که مذاکرات که اول در میری صورت گرفت عبداللطیف منصور از پکتیا و ملا عباس آخوند از اروزگان و یحیی معرفی شدند گفته شد که به امضای ملا اختر محمد منصور بوده ولی هیچ امضای درک نداشت. امروز که لازم نیست از طریق رادیو بگم دوستی بسیار معتمدی به من گفت که همین آدم ها از طرف اختر محمد منصور معرفی نشده بودن، تنها اینا به فشار آیسای آمده بودن. و چیزی را که بیشتر یک از دوستای ما گفت که آقای حسن رحمانی به بیجنگ رفته بود، نه، کسی که همراه ملا جلیل رفته بود او رحمانی دیگری است، نه ملا حسن آخو.
بله سب دیر زیاده مننه خبرونی تا دیر کم وقت ملرو ازمی سای به یو مسئله دی ملا برادر پرتباطه چی جنو آوریدون که اشاره کرده و ویلی دی چی مثلا لحلمان دی یو آوریدون که چونو منه دی لکله لکره دی چی وی ملا عمر پخپل شوان که ملا برادر خپل زای ناسته تین کرده و حمیدالله وطن والا و روزگانه هم ور تا خبره کرده. ملا برادر فعلا بندی دی او دستی ویل کیشه چی یو شمیر طالبانو حقت هم مراجعه کرده دی مشری لپاره سمره ممکنه دی چی پاکستان حق خوشی کلی او اغلی طالبانو مشرشی
اساسی خبر داده چه یو خو اغا دا پاکستان تربند و نظارت لادی و دا اغا پاکستان تربا یو خو خدا لدی او زه فکر نکم چه اغا دی ثانیه تی بیتر آولی دوام داده چه اغا دیر مریض دی سهی لحاظ دی نسی کولی چه دی دا درون بار دی پا اصطلاح با دی پر مخی سن از ما پا فکر باندی در دیر سنتمن دا چه اغیر راستی و دا بار دی پا رو واخی.
بسیار تشکر جناب آقای اعظمی و همچنان مهمانهای دیگه ما، جناب احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، مولوی وکیل احمد متوکل که برای مدت کوتاه در این برنامه با ما بودند. متاسفانه که آقای مجدر نتونستیم با خود داشته باشیم در این برنامه، وعده کرده بودند اما کوشش کردیم از نگاه تکنیکی نتونستیم از طریق تلفن با اونا وصل شویم. همچنان آقای سمی یوسف زای نویسنده و تحلیلگر مقیم لندن، از شما هم تشکر که در این برنامه سهم گرفتین. از شنونده های عزیز هم تشکر که با رادیو آزادی بودین و با برنامه زیر آسمان کبود. هفته آینده روز شنبه باز هم من و همکارم اسمت ساروان با شما خواهیم بود. چشم برایتان می باشیم برنامه رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام بشنوید. پس از 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج.
قندهاری و مزاری بخوان بیراد حدم قندهاری و مزاری بخوان بیراد لوز قلم نه صوت قناری بخوان بیراد لوز قلم نه صوت قناری بخوان بیراد حدم قندهاری حدم مزاری حدم قندهاری حدم مزاری لوز قلم نه صوتی صوتی قناری لوز قلم نه صوتی صوتی قناری حرفی بزن که دمبوره ها گلکن پیرار دالی بزن که دمبوره ها گلکن پیرار مردم هوای مندن کابل کن پیرار مردم هوای مندن کابل کن پیرار واسکت بغل کت یک دیگه خوب خور از نقل و غزل کت یک دیگه خوب شما پشت و پناهی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت شما پشت و پناهی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت با نغمه گرشنو از تو خبرشنو تو هم سفر شانی آسوده در شان ای هم سفر ای هم سفر ای هم سفر ای هم سفر این داری نیک خانه را مقبول کن بیرار این داری نیک خانه را مقبول کن بیرار مردم هوای من دنی قبول کن بیرار مردم هوای من دنی قبول کن بیرار زمین
سوز و پور باروشنه باز سرک ها رای دل داروشنه باز لبای هر پکی رد گل بکاری سبد ها پرکنی دوبری بیاری لبای هر پکی رد گل بکاری سبد ها پرکنی دوبری بیاری کرتون نیمان دل مهربان شمه شو و شمه سفید و بختا جوان شمه شو و شمه سفید و بختا جوان شمه بینداری نیک خانه را مقبول کنه بیراد مردم هوای منده نگاه بول کنه بیراد مردم هوای منده نگاه بول کنه بیراد حتم پنده هاری حتم مزاری حتم قنده هاری حتم مزاری لوز قلم نه سوتی سوتی قناری لوز قلم نه سوتی سوتی قناری حتم قنده هاری حتم مزاری لوز قلم نه سوتی سوتی قناری.